द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानू रिजन को अस्सलाम वालेकुम दादा वॉइस ऑफ अमेरिका दिवदा नंदे इतवार यक्षम पे उरस द काल 2022 अगस्त म्याश्ते यविष्टम नेट दा वक्त पाकिस्तान के दमासोतन लस अफगानिस्तान के नहनीमे और दल तप वाशिंगटन डीसी के द गर्मे यव बच शविदा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा पदे यो साता खबरी परवन के दरता ज अरबाब महमूद अली हर खले पायम पदे खबरी परवन के द सीमे और नड़े योशमीर रपूटना और मरके लरू खो अवल पक्ष द उस वक्त खबरों सरटकुता د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف کوند د مشر عمران خان د خوا د پولیس مشرانو او یوې خزینه میجستریټ ته نیخ په نیغه د غواخونو د وینا وروستو د میډیا د سار دولتي ادارې پیمرا د نیخ په نیغه په ټلویزیون په وینا بندیز لګولې دی. تحریک انصاف ګوند وایي عمران خان په هیواد کې ودرېل شوي د یریب د بوتانو په اړه خلکو کې بیداری پیدا کوي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بٹو زرداری به سبا د یورپی هیوادونو سره په دواړخیزه چارو د خبرو اترو دپاره په سلور ورځني سفر روانیږي. د پاکستان خارجه وزارت دا سفر د اروپایي هیوادونو سره د پاکستان د همکارۍ سیوا کولو دپاره مهم بلی. او د پشاکالی بارانونو له امله په خیبر پختونخوا کې په یو شواروس کې 14 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو د انتظام قومي اداره وایي د بارانونو او سیلابونو له امله د ټولو زیات تاوان بلوچستان صوبه کې رامخته شوی. اداره زیاتوي د جون د میاشتې راهیسې د بارانونو له امله په ټول ملک کې لږ تر لږه 900 کسان مړه شوي دي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا د اسلام آباد پولیس مشرانو او د یوې خزینه میجستریټ ته له ګواښونو وروستو پاکستان کې د میډیا د سار دولتي ادارې پیمرا د ټي وي په چینلو د عمران په ژوندۍ یا نیخ په نیغه وینا خپرولو بندیز لګولې دی. پیمرا په خپل بیان کې ویلي دي چې عمران خان پرله پسې پر ریاستي ادارو بې اساسه تورونه لګوي او د ریاستي ادارو او افسرانو پر ضد د هغه بیانونه د آئین د 19 ماده پر ضد دي. تحریک انصاف ګوند د پیمرا د ګام ته خپل غبرګون کې وایي عمران خان خلکو ته د یری د بوتانو ماتولو شعور ورکړی دی او څوک چې د خلکو یرولو د لارې حکومت کول غواړي هغوی د عمران خان نه یریدلی او د پیمرا په ذریعه د عمران خان په ویناګانو ګندیزونه لګوي. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په ټویټر لیکلی چې عمران خان میجستریټ او پولیسو ته کوم ګواښونه نیغ په نیغه کړی دي هغه ټولې دنیا لیدلی او اوس په عمران خان په خپلو د ګواښونو د قانوني کاروایۍ سره مخ کیږي. پاکستان کې د دینه وړاندې هم وخت په وخت د بیلابیلو سیاسي مشرانو د ویناګانو په ټلویزیون خپرولو بندیز لګول شوی چې هغه کې د هیواد د پخواني پوځي عامر جنرال پرویز مشرف، پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د ایم کیو ایم د جلاوطن مشر الطاف حسین نمونه د یادولو وړ دي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځاني او مالي تاوانونه رامخته شوي دي او په تیر یو شواروس کې د صوبې په چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان سلو کې 14 مړه شوي دي. د سیلابونو له امله د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو سره تړلې د خیبر پختونخوا ټولې لارې اغېزمنې شوي او بندې شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پی ڈی ایم اے ویلې چې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله 9 نور مړه شوي او 19 ژوبل شوي دي. د دفتر چارواکي وایي اغېزمنو علاقو ته یې امدادي ټیمونه لیږلي او د اغېزمن شوو خلکو سره هر قسمه مرستې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون بیرسټر محمد سیف یو بیان کې ویلي صوبایي حکومت د سیلاب ځپلو د مرستو دپاره ټول وسایل کاروي. پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې این ډی ایم اے خپل رپورټ کې ویلي د 16 جون نه تر دې مهال په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 900 تنه مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا اډیټر جنرل ایشیایي ترقیاتي بینک ته د پلټنو یو رپورټ جمع کړی چې پکې د پېښور بس ریپډ ترانزیټ یا بی آر ټي منصوبه کې د 20 اربو روپو غبن خودل شوی دی. د یو اویا پاڼو په دې رپورټ کې ویل شوي چې د بی آر ټي منصوبې په بیلابیلو برخو کې مالی بې ضابطګۍ یا غبن شوی دی او د خیبر پختونخوا د قانون محکمې له منظورۍ پرته 20 ارب روپۍ خرج کړل شوي دي. د بی آر ټي منصوبه د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نږدې 9 کالو د حکومت تر ټولو لویه منصوبه ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ټویټر ویلي دا د پیسو په مصرفولو پوښتنې راپورته شوي. دا د غبن په معنا نه دی اخیستل پکار. کله چې د محکمې دننه په دې بحث کیږي نو نږدې د ټولو سوالونو جوابونه به ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا غوښتي چې سفری بندیزونه د فشار د وسیلو په توګه ونه کارول شي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې تېر ورځ سفارتکارو اف پی خبري ادارې ته ویلي وو چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د جکپور طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت یا ویور پای ته ورسوي او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي تر څو چې د شورا غړي د معافیت په سر موافقې ته نه وي رسیدلي. د طالبانو د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوي د دوحې په تړون کې منل شوی چې د طالب چارواکو په مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او غواړي چې دغه تړون عملي شي او خبرداري یې کړې که داسې نه کیږي نو دا به د سیاسي خبرو اترو او تعامل په ځای فاصلې رامنځته کړي. د طالب چارواکو په سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ چلم اگست پای ته رسیدلی او که چېرته د امنیت شورا کوم خړی اعتراض ونه کړي ښایي د معافیت دا نیټه تر یوې بلې میاشتې هم وغځیږي. ملګرو ملتونو په کال 2011 کې د طالبانو په 115 چارواکو سفری بندیزونه لګولي وو او د دوی شتمنۍ یې ضبط کړې وې خو بیا وروسته 15 کسانو ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوه. په دې اونۍ کې په اوکراین د روس د یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د هفتې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې ځینو مشاورو کم مشورې ورکړي هغوی به اوس په خپلو خبرو ستومانه وي او دا چې د اوکراین ولس خودلی چې دوی ته ماتې نشي ورکړل کېدی او دوی په ښه ډول خپله قومي دفاع کولی شي. زیلنسکی په روس د ظلم او ناوړه ګامونو تورونه تکرار کړل. د روس چارواکو ویلي دي چې د روس هوایي ځواک د خالی پورس په کرایمیا کې ډرون وشتل دی. روس کرایمیا خپل علاقه بلی او د اوکراین چارواکو د کال 2014 د کرایمیا روس کې شاملېدل نه دي منلي. تر د هفتو پورې د زپوریزیا د جوهري بجلیګر ګیر چاپیره د ډزو او بمبارۍ وروسته د جوهري تباهۍ یره سیوا شوې دي. اوکراین د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې روس دې د زپوریزیا بجلیګر پرېښودلو ته مجبور کړي. روس د مارچ په میاشت کې په دې بجلیګر قبضه کړې وه. جوهري بجلیګر ته د سارونکو د یوې ډلې د ورلګلو پاړه د اټومي انرژي د سار ادارې IAEA په روستو کې د روس او اوکراین د چارواکو سره شوې خبرې مثبت بللې دي. د سومالیا پولیسو د اتوار یکشنبه په ورځ ویلي چې امنیتي ځواکونو د مقدشو په یو هوټل کې د القاعده سره تړلې الشباب سخت دریزه ډلې محاصره د قریبا 1.5 ساعت عملیاتو نه پس ختمه کړه. چارواکي وایي د الشباب ډلې په دې حمله کې د 20 کسانو نه زیات مړه شوي دي. د سومالیا د پولیسو مشر جنرال عبدی حسن حجاز د اتوار په ورځ په سرخار مقدشو کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په وجل شوو کې عام خلک او امنیتي وګړي هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ده. د وایس اف امریکا دیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه وږي. مهم خبرونه تاسو د ارباب محمود علی نه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د اسلام آباد پولیس مشرانو او یوې خزینه مجسټریټ ته د غواخونو ورکولو وروسته پاکستان کې د میډیا د سار ادارې پیمرا د ټي وي په ټولو چینلونو د عمران خان په ژوندۍ یا نیغ په نیغه وینا خپرولو بندیز لګولې. تحریک انصاف ګوند د پیمرا د غام غندلې او ویلې دي دوی په خلکو په ویرولو حکومت کوي خو په خپل د عمران خان نه ویریږي نو ځکه یې پرې دغه بندیز لګولې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په ادارو تنقید او پولیسو ته دړکې ورکولو پس پاکستان کې الکترونیکی میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف مشر نیغ په نیغه تقریرونه نشر کولو بندیز لګولی دی. بلخوا حکومت وایي پولیسو او جج ته دړکې ورکولو پس حکومت په عمران خان پر ضد مقدمه ترش کولو په لړ مشاورت پیل کړی دی. تېره ورځ یوې غونډې ته وینا په وخت عمران خان د خپل ګوند یو مشر شهباز ګل پر ضد د غداري مقدمه درج کېدو پس چې کوم زنانه جج شهباز ګل په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی وو هغه زنانه جج و اسلام آباد پولیسو مشر ته ښکاره دړکې ورکړې دي.
اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے.
عمران خان وید اسلام آباد پولیس او آئی جی او ڈی آئی جی اور زنانہ جج پر نپریتی اور ددوی خلاف بہم دوی مقدمے درج کری. دے پس پوری نوچار وزیر رانا سنولا یو خبری کانفرنس تا ویدی دی عمران خان پا ادارو تنکید کبی او عمران خان دے وقت چی کما بیانی اخپلا کرده دا آغا یو بیرونی سازش دی او عمران خان بیانی تا منلو ور ندا
جو ہے وہ گرفتار کیا جائے یا اس مقدمے میں بطور ملزم ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے یا اس کے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے.
رانا سنولا وی حکومت پا دے غور کوي چې عمران خان پر ضد مقدمه جوړ کړي ځکه چې د نیخ پنیغه پولیسو افسران او ځانانه جست درکې ورکړي دي. بلخ اسلام آباد پولیسو هم یو بیان کې د عمران خان تورونه غلط ګرځولي دي او ویلي دي پولیس د غلط تورونو په حق لپاره قانون تر مخه کاروي کوي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری بلخوا وایي تیر وختونو کې ایران ثناءالله او د مسلم لیگ نورو مشرانو به هم پولیسو او انتظامی پر ضد به دغه شان بیانونه ورکول او د دوی ګوند مشر شاله دړکې نه دی ورکړی بلکې پولیسو پر ضد د قانوني کاروای خبره یې کړې ده.
عوام کا حصہ ہے ادارے اور ادارے جو ہیں وہ تمام کے تمام وہی سوچ ان کی ہے جو عوام کی سوچ ہے. عوام
فواد چودھری وایي ادارے د هر شادي او د ادارے به هم هغه کار کوي کوم چې ولس غواړي او د ولس د موجوده حالاتو نه وتل غواړي او د واحد حل نوې انتخابات دي. فواد چودھری دا هم وینا وا مسلم لیگ یو ځل بیا پوس پسې د پټېدو کوشش کوي خو دې سره به دا سونه شي. بلخوا عمران خان لخوا پر له پسې ملکی دارو باندې تنقید او دړکو پس پمره د عمران خان نیخ په نیغه تقریرونه نشر کولو باندې بندیز لګولې دي او نوټیفیکیشن یې هم په دې لړ جاری کړی دی په کوم کې ویلي شوی دی عمران خان تقریرونو له وجې امن او امان خرابول غواړي او خپل تقریرونو له وجې عمران خان ریاستی دارو خلاف بے بنیاد الزاماتو په ترڅ نفرت خورول غواړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری به سبا له د جرمنی، ډنمارک، سویډن او ناروی په څلور ورځني سرکاري سفر روانيږي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت تر مخه دا دوره دغه مهم شراکت دارانو سره دوړخیزه همکاري مضبوطولو نه علاوه د یورپ سره د پاکستان د اړیکو لا نورو پیاوړو کولو ترڅنګ اسلام آباد ته دا موقع هم ورکوي چې په نړیوال او سیمایزو چارو خپل دریز د دوی سره شریک کړي. سیړونکو هم وایي دا دوره ډیره مهمه ده او وایي دغه یورپی هیوادونه د پاکستان مهم تجارتي ملګری دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورټ کې.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې بلاول بټو زرداری به د خپلو هم منصبانو په بلنه د اګست د 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې د ډنمارک، سویډن، جرمني او ناروی سفر کوي. دا سکال د اپریل میاشت کې د سوکې تر لاسه کولو وروسته د خارجه چارو د وزیر په حیث د بلاول بټو زرداری د یورپ لومبه دوره ده. خارجه دفتر زیاتوي چې د دې دورې مقصد د دغه مهمو برآمدي هیوادونو سره اقتصادي تعاون مستحکم کول، دې ته وده ورکول او د خپلو خلکو لپاره نورې موقع لټول دي. یورپی یونین د پاکستان تر ټولو لوی تجارتی شراکت دارانو کې یو دی او د جی ایس پی پلس د سهولت لاندې د پاکستانی شیانو برآمد ته ترجیحي موقع ورکوي. پخوانی سفیر آصف دورانی د بلاول بټو زرداری دا دوره مهمه ګرځوي او ډیوا سره خبرو کې وای دغه هیوادونه د یورپی یونین مهم غړي دي.
پاکستان او یورپی یونین منځ کې کوم تجارتي اړیکې دي هغه تقریبا بلین ڈالر دی او دی کی د بیلنس اف ٹریڈ پاکستان په حق کې دی او دی کی د یورپین یونین د پا جی ایس پی پلس کوم کنسیشن چې پاکستان ته ملاو شوی دی نو هغه هم ډیر مهمه ده. د وجه سره د پاکستان او یورپین یونین منځ کې ټریډ چې دی تقریبا 80% زیات شوی.
خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به د ډنمارک سره د گرین فریم ورک انګیجمنت لوزنامه هم لاسلیک کوي او په دې لوزنامه کې به د پاکستان حکومت د موسمیاتي بدلون ترجیحي څنګه کې همکاري ته پاملرنه ورکوي. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان ته د کال 2014 راهیسې د یورپی یونین لخوا د جی ایس پی پلس تجارتی اسانی ترلاسه شوه ده او دا اسانی را روان کال کې ختمی دن کې ده
او یورپی یونین چې کوم دی دا تقریبا 440 میلیون خلکو یو مارکیټ دی یو سنگل مارکیټ دی تم ګوئی شو نو دا ډیر یو غټ مارکیټ دی او دې کې پاکستان ته ایڈوانټیج دا حاصل دی چې پاکستان دلته کم 66% چې کوم پروډکټس دی یا چې کوم دی هغه 0% ټیرف لائن باندې ایکسپورټس کوي یعنی په پاکستان په ایکسپورټس آئٹمس باندې تقریبا اراؤنڈ 70% چکم ایکسپورٹس دی ملکونو ته زی یورپی یونین ته هغه باندې پاکستان سے ڈیوٹی نو ورکی د دې په وجه باندې را پاکستان په ایکسپورٹس کې چکم دی تقریبا 5 بلین ډالر چکم دی دا اضافه شوی دا جی ایس پی پلس را روان کال نه چکم دی دا به ایکسپایر کیږي او گورنمنٹ پدے ٹیم کے پدے تگو دو کے دے چدا جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان تا دوبارہ میلوشی داغی دا پارا دا قسم وزٹ چکم دے یوڑیر اہم رول بادا کئی
پاکستان د جرمنی ڈنمارک سویڈن او ناروے سره زړی او غن اړخیزه اړیکې لري او دا هیوادونه د پاکستانی طالب علمانو لپاره د اعلی تعلیم ترلاسه کول مهم ځایونه ګڼل کیږي ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
گرانو اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا تغوگی د خیبر پختونخوا ایڈیٹر جنرل ایشیائی ترقیاتی بینک ته د پلاتنو یو رپورٹ کې د پیښور بس ریپڈ ٹرانزٹ یا بی آر ٹی منصوبه کې د وسلوخ عرب روپو بے ضابطگی خودلی دی د یو یا پانو په دغه رپورٹ کې ویل شوی د خیبر پختونخوا د قانون محکمې د منظورۍ نه بغیر د بی آر ٹی په منصوبه اوه سلویخ عرب روپی خرچ کړی شوی دی حکومتي چارواکي وایي د بی آر ټی په ضد د بې ضابطګیو تورونو ته به خپل ځواب جمع کوي په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په ریپورت کې
د بی آر ټی منصوبه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په نږدې 9 کالو په واک کې د پاتې کېدو تر ټولو لویه منصوبه ګڼل کیږي په دې منصوبه په عربونو روپۍ مصرف شوي خو وخت په وخت پکې د ګډوډۍ او درغلیو خبرونه مخې ته راځي په دې تازه اډیټ رپورت کې ویل شوي ټیکدارانو ته زیاتې پیسې ورکړل شوي د ګاډو په استعمال کې او نورو مدونو کې یو شمېر بې ضابطګۍ شوي دي چې د بې ضابطګیو ټول مالیت 20 ارب روپۍ ښودل شوی دی په دې اړه خبریال جمشید باغوان وایي تر څو چې د بی آر ټی په اړه آزادې پلټنې نوې ترسره شوي تر هغې به په دې د درغلیو تورونه لګي
خامخا پاکستان غوندې ملک د دې غټي منصوبو کې کرپشن کیږي خامخا د نشي ویل چې دا کرپشن دی وي دا څه شي دا په دې ملکونو کې زموږ د معاشرو کې دا نشي ویل چې دا پوره کرپشن دی دا پی ټی دا یو غلطی ده چې دی نه تدری نه کوي نه کوي په دې کوټ د دې کدي چې یو پراپر دی کوي نه پرې خو او دا زمات به ختم شي وو او سو پر چې دی دا پراپر نه ته انکوایري نه پرې خي یو بلی دا ته چې
په کال 2019 کې د پېښور های کورټ مشر جج وقار احمد سیټ وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف ای ای ته امر کړو چې د بی آر ټی په اړه پلټنې وکړي او عدالت ته د رپورټ جمع کړي خو صوبایي حکومت بیا دغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې وه او سپریم کورټ دغه پلټنې ودرولې وې صوبای حکومت وای موجوده د بی ضابطګیو به سپیناوی کوي او د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه میډیا ته ویلي دا د پیسو مصرف کولو باندې پختنې راپورته شوی دا د غبن په معنا نه دی اخیستل په کار کله چې د محکمې د ننه په دې بحث کیږي نو نږدې د ټولو راپورته کړل شو پختنو جوابونه به ورکړل شي
کومه بی ضابطګی شوی مونږ یې نه پریږدو د دې پروسی مونږ مرسته کوو زما په خیال دا داسې یعنی د غبن پتوګه وړاندې کول زیاتی دی
سیلون کې وای د رپورت باندې به په محکمه کې د نن هم بحث کیږي او پس دا غي امکان شته چې پبلک اکاونټ کمیټه ته د حتمی پریکړې یا فیصلې د پاره وړاندې کړي شي د کومې مشورې چې د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر کوي سیړونکو په وینا د بیزابطګۍ د سمې کچې پته به هغه وخت معلومیږي چې د محکمې دننه فیصله پرې راشي او بیا پبلک اکاونټ کمیټې ته وړاندې کړي شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې ډان ورځپاڼه د پیسو د بدلونکو د اتحادیه په حواله وایي په پاکستانی منډۍ کې د غیر ملکی کرنسۍ امریکایي ډالر او د عربي اماراتو د درهم کمی راغلی. اقتصاد پوهان وایي کله چې هم غیر ملکی کرنسۍ کمیږي نو د دې په تجارت، درآمداتو، برآمداتو او ګرانی منفي اغیز کیږي. د بهر هیوادونو نه راتلونکی خام مال او درآمدات ګران شي او د دې اثرات نیغ په نیغه په ګرانۍ پریوزي. په دې اړه نور تفصیل د مردان نه د ریاض حسین په رپورټ کې واورئ.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان د پیسو د بدلونکو د اتحادیې په حواله وایي په پرانستي مارکیټ کې د غیر ملکی کرنسۍ امریکایي ډالر او متحده عرب اماراتي درهم د کمی له وجې د دې بیې زیاتې شوې دي او د پاکستانی روپے په مقابله کې د یو ډالر بیا په پرانستي مارکیټ کې 213 روپے ته رسیدلې. د پاکستان د مرکزی بینک د شمیرو مطابق د جمعې په ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د روپے په مقابله کې د یو ډالر بیا 214 روپے او 15 پته پیسه وا. په خیبر پختونخوا کې د اقتصادیات استاد پروفیسر منظور علي وایي د پاکستان زیات تجارت او ورکړه راکړه په امریکایي ډالر، درهم او سعودي عرب ریال کې کیږي او کله چې هم د دې کمی راځي نو د سره په تجارت هم بد اغیز کیږي.
او اثر به دایي چې هغه کرنسی به زمونږ په مل کې کم شي، زمونږ د پاره به ګران شي یا د روپۍ قیمت په هغه مقابله کې راکم شي، سره به موږ د تجارت په مشکله ته ولې شي تجارت
ڈان ورسپانہ د پیسو د اتحادی په حواله وای په متحده عرب اماراتو کې په هوایی ډګر هر پاکستانی وګړي ته 15000 درهم خودل دي چې لعمل یې په پاکستان کې د درهمو کمی راغلي. د اتحادی مشر ملک بوستان ویلی د پاکستان نه پروزانه حساب په 21 الوتو کې 4200 پاکستانیان زی او هم په دغه حساب اغوی ته د 2 کروڑ او 10 لک اماراتي درهم ضرورت وی او هم د دوی په وینا د درهمو زیاتې غوښتنې لوجې د امریکایی ډالرو کمی هم پیدا شوه. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو توایي په ملکی کچا د غیر ملکی کرنسی د کمیل عمله د پاکستان په درآمداتو منفی اغیز کیږي او د سره خام مال هم ګرانیږي. دی وایي د خام مال د ګرانی دو سره امکان لري چې په ګرانی کې نور هم اضافه وشي.
زمون امپورټ بل با سیوا شي، را میټیریل دی داغه ویلیو به سیوا شي، چې موږ امپورټ کوو د ویلیو اډیشن د پاره چې داغه ویلیو سیوا شي. لازمی خبره ده دلته پروډکټ کاست چې کوم دی اب سیوا شي او داغه په وجه باندې د انفلیشن منګای چې کوم دی فردر هغه خدشه هم ظاهر دي شي. زمون ایکسپورت سیکټر هغه متاثر کی او هغه داسي چې موږ یو شی جوړ کو او هغه بهر مل تولې کو نو هغه په انټرنیشنل مارکیټ کې کوم چې زمون کمپټیټر دی داغه سره کمپیټ کوي نشي.
سیلنیوای په پاکستان کې په پرانستي مارکیټ کې په امرو حساب د غیر ملکی کرنسی راتک 26 لک ڈالر دی خو پدی کې په امروزه حساب د 10 نه تر 30 لک ڈالر پورې کمی راغلی دی. په پرانستي مارکیټ کې د یو امریکایی ډالر بیا 213 روپیا دا او د یو اماراتي درهم سرکاري بیا 55 روپیا او 56 پیسې دا. خو په پرانستي مارکیټ کې یو اماراتي درهم په 55 روپیا او 80 پیسې خرڅیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د جوړېدو 15 کاله پوره شول. خو څېړونکي وایي د پاکستان جمهوری ادارې نن هم د تباهۍ په غاړه ولاړې دي او وایي د افسوس خبره دا ده چې په دې 15 کالو کې د فوج 4 جرنیلانو 2.5 کاله او په جمهوری لاره منتخب شوي یو کم 1.5 وزیر اعظمانو 3.5 کاله په پاکستان حکومت کړی دی. په دې موضوع د واشنگتن پوسټ د یو کالم تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان نامتو صحافي حامد میر د پاکستان د 15 او یایمې کلیزی په مناسبت د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ له یو کالم لیکلی دی. د کالم سرخط ته پاکستان کی باید چې اوس په جمهوری ادارو حمله بند کړی شي. حامد میر د خپل کالم په شروع کې لیکي چې سخ کال د پاکستان د جوړېدو 15 او یا کال پوره شول، خو سګنای کلیزا ک یو طرف ته د خوشحالون مانځلو ورځ د نوبل طرف ته په خپلو ځانونو د سنگینو اعتراضونو هم ده. ډیر پاکستانیان د دې شوقیان دي چې پاکستان د اسلامي دنیا د ډومبي ایټمی قوت په نوم یاد کی، خو حامد میر لیکي که زموږ ادارې دړې وړې وي نو ایټمی وسلې به موږ څنګه بچ کی. دې لیکي چې زموږ فوج به شکه چې ډیر مضبوط ته، خو زموږ پارلیمان، زموږ عدلیه او زموږ میډیا رست رضا ناتوانه کیږي. حامد میر خپل کالم کې زیاتۍ دا ډیره د شرم خبره ده چې سلورو جرنیلانو د دوه ډیر شکارو نه تر زیاتې مودې پورې په پاکستان حکومت وکړو. هر کله چې یو کم دیر شو جمهوری منتخب وزیر اعظمانو کل درې سلویخت کاله حکومت کړی دی. د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خوا 15 او یو کالو کې درې مختلف آئینونه یا خو منسوخ کړی شوی دی او یا 15 ځله ماتل کړی شوی دی. د پاکستان باره کې دا خبره په رښتیاو سره کیږي چې پاکستان په فوجي چوڼۍ کې جوړ ریاست دی. اگر که د کال 2009 نه پس پاکستان کې څوک جرنیل د حکومت د واک اختیار نیو د پاره نه دی راوړاندې شوی، خو بیا هم جمهوریت مرسپن دی. د کال 2013 په عامو انتخابونو کې عمران خان هم فوج د وزیر اعظم په کورسای کینولو، او چې کله عمران خان د ملک په چلولو کې ناکام شو نو فوج لاسونه اوچت کړل چې مونږ غیر جانبدار یو، خو عمران خان د اقتدار نه د اخوا کېدو وروسته په فوج پسې خوله وازه کړې ده. د فوج په غیر جانبدارۍ یې ټکونه شروع کړي دي، ان چې فوجي جرنیلان غداران بللي دي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کې نولو کې د پاکستان د سپریم کورټ هم لوی لاس دی، ځکه چې په کال 2019 کې سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په نااهله کولو د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو لار هواره کړله. اوس عمده لوبه موجوده حکومت عمران خان سره کول غواړي. که موجوده حکومت د عمران خان په نااهله کولو کې په حق هم وي، خو بیا هم به په دې په ملک کې لوی سیاسي الغو تلغو جوړیږي. کالم لیکي چې د پاکستان عدلیه هم ډیره بدنامه شوې ده. د پاکستان عدلیه د خرابې کارکردګۍ په حواله دا وخت د دنیا د یو سل یو کم سلویختو خراب ترینو عدلیو په قطار کې په یو سل دیرشم نمبر ولاړه ده. د اقتدار د پاره جاری جنگ کې د میډیا ازادۍ هم سنگین پر هرونه خوړلې دي. پروان کال کې د پریس د ازادۍ په حواله عالمی درجه بندۍ کې پاکستان د یو سل اکیو ملکونو په قطار کې په یو سل او 500 نمبر ولاړ دی. حامد میر واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل کالم په دې لنډ شان تبصره ختم کړی دی چې دا وخت د پاکستان صدر عارف علوی د ملک د ټولو نه د لوی مخالف سیاسي پارټۍ پی ټی آی سره تعلق لري. هر کله چې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په کال 1998 کې پاکستان نه د ایټمی قوت جوړولو وزیر اعظم نواز شریف کشر رور دی، آیا په اقتدار ناست دا دواړه مشران د ملک د جمهوري ادارو د مضبوطولو دپاره د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره خبرې اترې شروع کولی شي؟ د پاکستان د ټولو ادارو د ټوټې ټوټې کېدو نه د بچ کولو اکی یو لار داده چې د قانون او آئین بالادستی قائم کړی شي.
اگر منو ریزن کو دا د وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د شمیرنې اداره وای گرانی 20% زیاته شوې ده چې ور سره ولس په مالی توګه سخت اغیزمن کړی شوی دی. د خوراکي توکو خرڅونکي هم وایي یو خوا د پیټرولو د زیاتو بیو او بل خوا د سیلابونو له وجې خوراکي توکي دا ګران شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ څه صورتحال دی ملک وقاص خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلي دي په تېره اونۍ کې د ګرانۍ په شرح کې 3.15% اضافه شوې ده چې په مجموعي توګه دا 2.1% ته رسېدلې ده، او دغه د تېرو 15 کالو په پرتله زیاته ګرانۍ ریکارډ شوې ده. د چارسدې ضلع په سبزي منډۍ کې سبزۍ اغېستونکي وایي په نړیوال کچ د پټرولو او بایو کې کمی لیدلې شوې دي، او د روپۍ ارزښت هم ښه شوی دی.
ٹماٹر
گرانی نہ محسوس ہوئی او وای د 1300 هفتو په پرتله خوراکي توغي ارزان شوی
نن چې کم ریټ درو دا خو خدي زکه چې په 500 روپے 600 روپے یا غټم چې یاله نو په 700 روپے نو دا خو خارزان دي
د تیل مالګي خرڅون کې دکاندار وای د 13 هفته په پرتله د چینو او غړو بې راټی شوی دي او د دالونو بې زیات شوی دي
چینی هم لګه خره گزاره شوی دا او غړوم ډیره گزاره کړی دا او دالونو ریټونه ګوره بالکل نه برابر دي به شوی دالونو رس تروازه ګرانیږي او ارزانی دي نه او دا چنو دال چې دا په 240 روپے کیلو نو بیا په 280 دا خو چنا په 360 دا دالمش په 380 روپے کیلو نی او مسور چیلا په 320 روپے کیلو نی
په پاکستان کې د قدرتی آفتونو د تنظیم ادارې ان ڈی ایم ای ویلی دی د سیلابونو لوجه په لکونو جره په فصلونه د مینځه وړلې شوې دي او هم دغه علت دی چې په بلوچستان او سند صوبه کې د میوه دانو کمې راغلې دي نو اوس روزګاریان د ګاونډي هیواد افغانستان نه دغه میوه راغواړي
پروت ګراند دی وجه شو چې یاره د سیلاب راغی او د سیلاب د وجه چې کم فروټ مونږ له کم دوا درې ټرک راته له اوس یو ټرک راځي بل خبره ده د انګور کم شو د افغانستان کې باران نو شو کم انګور چې په 1900 خرڅېد اغوستې را 1400 1500 ترځه چې سلوټ ټرک راته له اوس یو ټرک راځي
بل خوا په سبزی منډه کې د سبزی هر سون کې وای ځای سبزی ارزان ده حکومت چې د بهر صوبو نه راغښتل کیږي نو په هغه د پېټرولو زیات بېو لا عمل خرچی زیات راځي نو ځکه یې نرخونه هم زیات دي
الګان دی دا 500 روپے کیلو دی بنډې چې خپې انډې د شپې ته نه وای تر اتیا سول پورې خرڅیږي دا به ټینګون شو چې دا رنګ به ټینګون له کم راځي او اتیا اصل کدی دا رنګ نه دی او بعدن چې کابل نه راځي ماتیا دا بند ګوفي شو چې دا د سوات مات نه راځي دا ماتیا اصل خرڅو یو
شمیر نه ادارې په خپل اوغنیز راپور کې ویل دي چې 13 اونۍ 25 خوراکي توکي ګران یو لس ارزان او په 15 لسو کې استحکام ریکارډ شوی دی عام ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډالر په نسبت د روپې په قدر کې زیاتوالی ته په کتو سره عام ولس ته اسانتیاګانې ورکړې شي ملک وقاص وایس آف امریکا ډیو نیوز 400
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
په خبر پښتونخوا کې هم د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځانی او مالی تاوانونه شوي دي په تیر یو شواروس کې د صوبې په چترال خیبر جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې سور لستنه سیلابونو مړه کړي دي او د بلوچستان سند او پنجاب صوبو سره ټولې لارې د سیلابونو له امله اغېزمنې شوي او بندې شوي هم دي نور تفصیل د سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په خپل راپورټ کې وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا د آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ڈی ایم ای وای په صبح کې د بارانو او سیلابونو له امله نه تنه مړه شوي او ولس نور زخمیان شوي چې د سیلابونو له امله مړه شوي کسانو شمېره په تیر یو شواروز کې څوار لس تر رسېدلې د پی ڈی ایم ای چارواکو جاری کړې خبر کې ویلي د بارانو او سیلابونو له امله چترال خیبر جنوبي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کې په متاثره علاقو کې امدادي سامان تقسیم کړی شوی دی پی ڈی ایم ای ویلی ډیر اسماعیل خان ضلع تر ټولو زیات متاثره شوی د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره په فوري توګه 3 کروڑ روپۍ انتظامیه ته ورکړل شوی د ډیر اسماعیل خان د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر نصر الله یوسفزای دفتر چارواکي وایي د سیلاب له امله په روا تحصیل سیمه کې تر 500 تر زیات کلی د سیلاب اوبو متاثره کړي او د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو لپاره 4 کمپونه لګول شوي چې پکې خلکو د خوراک شاک سره د روغتیا او انتظام هم شوی دی د پروا تحصیل یو اوسیدونکی خالد ارشد وایي سیلاب اوبو د علاقې ټول آبادی متاثره کړي او د خوراک شاک سره د سر سوري ته اړتیا لري
ابھی ہم جھوک ماچھی پر کھڑے ہیں جھوک ماچھی اور جھوک جھڈیر میں مکمل گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اوپر سے بارش ہے نیچے پانی ہے فلڈ کا
هغوی په کورونو د سیلاب اوبرا غلې دا کڅه د خاور کورونه دي ټول خلک کورونو په پرښولو مجبور کړي او سر پټولو پنان لري د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې څارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې په راتلونکو څو نورو ورځو کې هم د بارانونو امکان شته. د جنوبي وزیرستان سره روغه تحصیل وڅخوړه اوسیدونکي ګلامین وایي دوی د رای نجات پوځي عملیاتو وروسته د مرستو پیسو کورونه جوړ کړي سي دې بارانونو له امله بیا زیانمن شوي. د جنوبی وزیرستان پی ڈی ایم ای سرواک اویل تر اوسه د ضلع انتظامی سرواکی د شوی زیان د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی او د ویجاړو شو کورونو او د کار کروندي ځمکې ته اوښتې نقصان په اړه لا هم کره معلومات نه دي راټول کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان سره تړاو لرونکي خبریال نورالی وای د سیلاب اوبو د خلکو کورونو سره فصلونو او میوې باغونو ته زیات زیان اړولی.
کوم سبانه باغونه وي ځاونډه شین ورسک دته ځان اسدلای دی پښتی کې له غنو ته ځان اسدلای دی تر چې کومه پوزستان کې ډېر متاثر شوی دا سپین ته نه ایسی مده تر اوسه دوی پر ایڅ د سګدام نه شوی سمرست نه دی شوی.
د خیبر پښتونخوا د صوبې د اعلی وزیر د اطلاعات او معاون بریسټر محمد سیف په یو بیان کې ویلي صوبایي حکومت د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره ټول وسایل کارافي. نوموړي ویلي د ژغورنې اداره او ضلع انتظامیو ته ویل شوی چې د سیلاب نه اغېزمن شو خلکو سره هر قسمه مرستې وکړي. پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام کمی ادارې ان ډی ایم ای خپل رپورټ کې ویلي د 14 جون څخه را په دی خو په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله نږدې 100 ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو نور پکې زخمیان شوي دي. ادران بیٹنه ډیوا ډیرا اسماعیل خان.
د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا درنو بارانونو او سیلابونو کې لوی مالی او ځاني زیان شوی دی. د پی ډی ایم ای چارواکي وایي 12 نور کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي. په ټول ملک کې سکال د پشکال په بارانونو کې د 650 نه زیات کسان مړه شوي دي. په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو په اړه د شوي زیان وروستی حال د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د طوفاني بارانونو او د سیلابونو له سبب زخه د خلکو د ځاني او د مالی تلفاتو لړۍ مخ پر زیاتې دوده. نن هم د بلوچستان په کوټه، پشین، کلو، جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسیم، مسخیل، نوشکی، لورلایی، خوزدار او په یو شمیر سیمو کې تیز بارانونه په دمه دمه باندې روانو چې له سبب یې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلل او یو شمیر خلکو ته مالی او ځاني تلفات واړول. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره پیډمی وی چې 12 نور کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې د مرګ جوبل دغه پیشي په جعفر آباد، بختیار آباد، خوزدار او په ډیره بوکټی کې رامسته سوی دي. په جعفر آباد د کور لرنې دوزخه 15 تنه، په ډیره بوکټی کې 3 تنه، په واستمامت کې هم 3 او دغه ډول نور بیا په صوبتپور او په شاو خاصمو کې خلک د سیلابونو له سبب زخه او وجل سو چې اوس د مړو شمیره په بلوچستان کې تر 214 زیاته سوې ده. د ضلع کلاس پلات د بادینی اوسیدونکو مولوی عبدالغفور وایي چې د دوی په کلي کې تکي برمې اوبو لاندې کړلې او دغه ډول یو شمیر فصلونه او څارویو ته هم زیان رسیدلی دی.
دا دا تقریبا څلرم هغه سیلاب دی چې خلک یې ضرر کړی دی. بارانو نقطه سلسله ډیره ده چې خلکو ته ضرر رسولی دی، خلکو ته نقصان رسولی دی. دغه څلرم وار
د پیډمی د رپورت لمخه په بلوچستان کې 110 کیلومتر لوی لارې اوبو وړي دي. د سیلابونو له سبب زخه نن هم د بلوچستان د ژوب دانسر لوی لاره، د پنجاب د ډیر غازی خان لار او دغه ډول د کوټي چمن، د کوټي تپتان او د کوټي کراچي لوی لاري تړل سوي وي. پی ډی می وی هلته په وتل کې پر غربي بای پاس باندې د کوچنی ګاډیانو لپاره دوی متبادل لار خلاص کړله. پی ډی می وی دلته تر شپږ زره زیات کورونه اغیزمن سوي دي. په بلوچستان کې د اورګاډي د بارانونو د سیلابونو له سبب زخه دایواد له نورو برخو سره د اورګاډي رابطې هم په بشپړه توګه شلېدلې دي چې له سبب یې زیات شمېر خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
خبر منور دن کو داد وائس آف امریکا ڈی ودا ورزو یوبل مهم رپورٹ پلور. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا غک کړي بندیزونه دي د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم او بشري حقوقو د خرابې وضع له کبله د دیارلس افغان طالبانو په مشرانو بیرته بندیزونه لګولي دي. تفصیل مختار خلیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغان طالبانو د حکومت د خارجه چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دوحا کې شوی لوزنامه کې دا خبره منلې شوې وه چې د اسلامي امارت د مشرانو نه به هر قسم بندیزونه لري کولې شي، نو باید چې په دغه لوزنامه پوره په پوره عمل وکړي شي. افغان طالبانو دا غوښتنه ورستو له هغې کړې ده چې تیره ورځ سفارتکارو د فرانس اژان فرس خبري ادارې ته ویلي وو ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي او تر هغه وخت به دا بندیز په ځایوي تر سوچي د دې شورا غړي د معافیت د نیټې پر سر موافقې ته نوي رسیدلي. د خارجه چارو د وزارت په بیان کې ویلي شوی دي که سفری بندیزونه بیا عملی شي نو د سیاسي خبرو اترو په ځای به فاصلې پیدا شي چې باید مخنیوي یې وشي. بیان کې دا هم ویلي شوی دي چې د سلامتی کونسل غړي د معلوماتو کې چې په غربي ملکونو کې ځینی نفرت خوراونکي خلک د افغانستان او د نړۍ ترمنځ فاصله پیدا کول غواړي او افغانان سخت دریز اختیارولو تر پاروي او دا سیس به یقینا چې د چا هم په خیر کې نوي. د افغان طالبانو د خارجي وزارت په بیان کې دا هم ویلي شوی دي هغه افغانستان چې امریکای نیټو او 500 نورو هیوادونو پکې امن پر ځای نکړې شو نن پکې امن دی او دا د ټول نړۍ په خیر کې دی. د طالب چارواکو په سفر د بندیز معافي د شنبه په ورځ په 3 اگست پای ته رسیدلې ده او کچري د سلامتی کونسل یو غړي ملک په دې اعتراض اونکو نو د معافیت نیټه تر بلې یو میاشتې پورې غځېدی شي. په کال 2011 کې د سلامتی کونسل د منظور کړي یو قرارداد تر مخې د طالبانو 115 چارواکي د سفري بندیزونو په فهرست کې شامل کړي شوي دي. د دغو طالب مشرانو شتمنۍ هم ضبط کړي شوي دي او بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. خورستو د دې 115 چارواکو ځینې 15 چارواکي د بندیزونو څخه په دې خاطر معاف کړي شول چې د بهرنیو هیوادونو چارواکو سره ملاقاتونه وکړي شي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړو ملکونو د روان کال د جون په میاشت کې د دې 15 کسانو د فهرست څخه چې د سفر کولو اجازت ورکړې شوې وو د معرف د وزارت مرستیال سید احمد شهید او د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی د سفر کولو اجازت ختم کړی وو. چین او روس د بندیزونو د معافی د نیټې اوږدول غوښتل خو امریکای بیا ویلی دي چې د دې 15 کسانو په فهرست کې دي نه یوازې د طالب چارواکو نمونه راکم شي بلکې د هغه هیوادونو شمیر دې هم راکم کړي شي کوم چې دغه چارواکي د سفر کولو اجازه لري. ځینو سفارتی سرچینو د فرانس پریس خبری اژان ته ویلي دي چې په نوي وړاندیز شوي فهرست کې که امنل شي چې طالب چارواکي و د سفارتي غرضونو په خاطر د سفر کولو اجازه لري او که د سلامتی کونسل یو غړي ملک په دې اعتراض ونکو نو د سفر کولو دا بندیز او نوی فهرست به 3 میاشتو دپاره قانوني شي. نړیوالې ټولنې او په خصوصي توګه غربي هیوادونو په طالبانو فشار راوړلی دی چې د دوی د حکومت د باقاعده تسلیمېدو د یوې برخې په توګه باید چې دوی په میرمنو لګېدلي بندیزونه کم کړي. د شپږم ټولګي نه پورته د جینکو سکولونه دې پرانیزي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډی ودا. د پاکستان او افغانستان د دغه غړې پریکړې نه پس چې دواړه هیوادونو ترانسپورټرانو له بوس د شپږو شپږو میاشتو ویزې ورکولې کیږي. تاجرانو هم غوښتنه کړې ده چې دواړخیزه تجارت له وده ورکولو دپاره دي تاجرانو له هم دغه اسانتیاوې ورکړی شي. د پاکستان لخوا د جولای په میاشت کې د امریکایي ډالر په ځای پاکستانی روپو کې تجارت کولو اجازت ورکولو نه پس وس ترانسپورټرانو د پاره هم دغه اسانی اعلان شوه ده. د کوم سره چې هله سرګندول شي دوړخیزه تجارت به نور هم وده عمومي. تفصیل په د ډیور ډیو خبريال ابراهيم شنواري وړاندې کوي.
تور ہم دلیار افغانستان سر تجارت کون کو تاجران اور ٹرانسپورٹران د پاکستان مرکزی حکومت دغ پریکٹی ہر کلائی کڑی چ اس بدواڑ حوادن ترمنز کاروبار لنور و دور قول و پغرض د دواڑ حوادن ٹرانسپورٹران دشپگ میشت ویزی ور قول شی پاکستان د خپل اڑخ پکال 2018 کی د عام افغانانو پر شمول پ تاجران اور ٹرانسپورٹران ہم پاکستان ته دراتو د پر د ویزی شرط لاگو کړو خو اس چ ٹرانسپورٹران د شپگ میشت ویزی اسانتیا اعلان شوی نو پتور ہم کی د ٹرانسپورٹرانو د اتحادی او مشر حاجی عظیم الله غنی چې کده ډرایور تر څنګ د هغه مرستیا له هم دغه اسانتیا ورکړي شي نو د هوایي داند به نور هم و د عمومي
دا باندې ښکاری او دغه خو پیسې راغلي او دې پیسې ټول په شاله ګوږي خبرو باندې چې صرف د ګاډو سره ترانسپورټ سره دا یې خګړو شي چې مثال خبره کلینر سره ځان کنه بس ډیر آی لیول ته معاملې راسي بیا تکلیف یې ختم دی
یو کال وړاندې افغانستان کې د طالبانو دوباره په اقتدار کې راتلو او وروسته هغلته د بینک نظام غیر فعال کېدو له وجې پاکستان د خپل اړخه د جولای میاشتې راهیسې افغانستان سره تجارت په امریکایي ډالرو په ځای په پاکستاني روپۍ سره کولو اجازه ورکړی وو د کومې له وجې چې دغه مودې راهیسې په دواړخیزه تجارت کې یو ځل بیا اضافه لیدل شوې اوس حکومت هیله مند دی چې د ټرانسپورټرانو لپاره د ویزې اسانتیا سره به تجارت نور هم وده ومومي خو بل اړخ ته قضایي تاجرانو د دواړو ګاونډي هیوادونو د دغه پریکړه ستاینه کړې نو ورسره دوی غنی چې کوم دغه اسانتیا د دواړو هیوادونو تاجران له هم ورکړي شي نو د دواړخیزه تجارت به نور هم اضافه شي د خپل دغه دریس په حق له یو ځای تاجر صابر خان وایس اف امریکا دی وته ویل
نو که چېرې د دغه ډریورانو سره تجارانو ته چې سره شرکت دی افغانستان او د پاکستان کې کومې کمپنۍ ته روزګار د پاره دي او ته دا ویزا اسانه شي که نه نو کاروبار به مخکې نور لاړ شي نو تجار پساوی او چې تجار پساوي نو روزګار به نه وي ځکه چې هلته څوک شی وانخت ادارې ته څوک رابار ده
دا محل د دواړه گاونډي هیوادونو تاجرانو ته د ویزې تر لاسه کولو کې ډېر مشکلات دي او د معلوماتو له مخه د عامو افغانانو تر څنګ تاجران هم د ویزې تر لاسه کولو لپاره تر درې یا څلور میاشتو انتظار کولو باندې مجبور دي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلې شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 0 5 0 0 3
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی بدا یوکرین د روس لخوا د برید شپږ میاشتې پوره کېدو تیاری نیسي د یوکرین صدر زیلنسکی ویلی کوم خلکو چې ورته مشورې ورکولې هغه به اوس په خپلو مشورو شرمنده وي ځکه چې د په وینا د دوی ولس او د دوی پوز ناقابل شکست دی په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورت کې ما اوس جنې وړاندې کړي
په یوکرین باندې د روس د حملې دا اونۍ شپږ میاشتې پوره کیږي صدر ولادمیر زیلنسکی د خالی شنبه پر ورځ په خپل ورځنی وینا کې ویلي زما په یاد دی چې مختلفو مشاورینو ما تسویل او بیا یې ما ته سم مشوره راکړه زه پوهیږم چې ډېر یې اوس د هغه خبرو شرمیږي چې هغه مهال شوی وي اوکراینیانو ثابته کړه چې زموږ خلک نه ماتېدونکي دي زموږ مدافعین نه ماتېدونکي دي خو اوکراینیان کولی شي په خپل ځان خپل هیواد او خپل وطلانو ویاړي هغه زیاته کړه موږ باید پوه شو چې روس ممکن ده په دې اونۍ کې یو څه ناوړه په ځانګړې توګه ظالمانه کار وکړي دا زموږ دښمن دی خو په دې شپږو میاشتو کې هر بل اونۍ روس هر ظالمانه او د کرکې ډک کار کړی روسي چارواکو ویلي د روس هوایي دفاعي ځواکونو د خالي شنبې پر ورځ په کرایمیا کې یوه بې پایلټه یا ډرون الوتکه ویشتلې ده دا په درې اونیو کې د تور سمندرګي د بیړیو په مرکزي دفتر کې دویمه داسې پیښه ده اولی کریچکوف د کریمیا د والی یو همکار هم پرته له دې چې وضاحت ورکړي ویلي چې د وړو بې پایلټ الوتکو بریدونو په لویدیز کریمیا کې هوایي دفاع پیل کړي روس کریمیا خپل خوره غنی خو اوکرایني چارواکو په 2014 کال کې د دې سیمې الحاق نه دی منلې. د سیواستول والی میخائیل روزیهایف ویلی بی پایلټ الوتکا د روس د بیډیو د مرکزی دفتر په چت غورځېدلې خو ځاني یا لوی زیان یې نه دی راولې. رائټرز رپورٹ ورکړی روزیهایف د خالی شنبه پشپا په ټلیګرام کې یو نوی بیان خور کړی او د اوسیدونکو نه غوښتنه کړې چې د سیمې د الوتکې ضد سیستم د عکسونو فلم اغستل او خپرول ودروي. دا پیښه په کریمیا کې د روسي ځواکونو کمزورتیا ښایي. د دې میاشتې په شروع کې د روس په یو هوایي اډه کې په 14 کې 9 روسي جنگي الوتکې تباه شوې او په کریمیا کې د روسي د مهماتو یو ډیپو هم د دې اونۍ په پیل کې د 14 له امله ویجاړه شوې. اسوسییټډ پریس ویلی د جولای په 10 د تورې بهیرې په مرکزی دفتر کې د بی پایلټ الوتکې بریز 15 کسان زخمیان کړل او روس یې د سمندري لوځې دستوري منسوخ کولو ته مجبور کړل. اوکرایني چارواکو د دغو بریدونو ذمواري په غاړه نه اخیستې خو زیلینسکی د خالی شنبه په شپه په یو ویډیو پیغام کې دا یادونه وکړه. رایټرز رپورٹ ورکړی چې تمه کېدله پر اصلن کیونه کې د شوروي د واکمنې څخه د اوکراین د خپلواکۍ کلی زوی. ښاغلی زیلینسکی زیاته کړه تاسو کولی شئ په حقیقت کې دا کال کریمیا په هوا کې احساس کړئ چې قبضه یوازې لنډمهاله ده او اوکراین بیرته راځي. کرسټوفر میلر د تفس په پوهنتون کې د نړیوال تاریخ پروفیسر دی د نیویارک ټایمز ته ویلي چې اوکراین هڅه کولی شي د روس لوجستیکي او رسد لیکي ګډوډ کړي او جګړه بیرته د روس په کورنۍ سیاسي ایجنډا واچوي.
اورمونو د ګلوبل وایس اف امریکا دی وتا وګي د مالی ګډون او مالیاتی ادارو ته رسایي په اخلا د نړیوال تحقیقاتي ادارې یو رپورت وای د کال 2018 نه تر 2020 په موده کې هم پاکستان کې مالیاتی ګډون ودرېدلې ده او صرف 21% خلک د بانک یا مالیاتی نظام استعمال کوي. له بده مرغه په پاکستان او بیا په تیره په خیبر پختونخوا کې دا بادی غټه برخه یعنی میرمنې د مالی ګډون یا د بانکي نظام نه بهر دي. د دې وجوهات څه دي؟ تفصیل یې سادیا قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
ګلوبل فنډکس نومې نړیواله اداره چې د خلکو معاشي او مالی اسانتیاو ته رسایي باندې تحقیق کوي خپل یو وروستي راپور کې د پاکستان په حق لویلي د دنیا 8% داسې آبادی چې بانک اکاونټس نه لري هغه پاکستان کې اوسي. د خیبر پختونخوا صوبه کې هم ډېرې د کاله مېرمنې هم دغه مالی ګډون نه بهر دي. 50 کلنه نازیه علي چې د کاله مېرمن ده ټول عمر کې چرته هم بانک کې اکاونټ نه دی پرانستلی. نازیه علي وای د کور خرچې سنبالولو کې اکثر ورته مشکلات وي ځکه هغه اوس ګڼي چې په کار د یو بانک اکاونټ ولري
او دا هاوس وایف د دې باره کې سوچ نه کوي او نه خیالي وته. خو زما خپل خیال دا دی چې کولاول په دې خدي چې تاسو رس بار د فب چې سوره پی سي نه تا نه ټولي ولګي او بیا چې ته واپس کې نه سوچ کې نه غته نه اسی اخوا دی خوشوي او بیا بند خپای نو اکاونټ خو زما خیال دی چې کولاول په دې خدي چې ته پکې کم استم خپل پی سي کې خوده شي او بیا د ضرورت مطابق ته نه راو باسه لشي نو کم اس کم ستاره سیوینګ خوشی کنه په داسې طریقه باندې.
خو اکثر خزه د تعلیم کمی د کور کارونو او د کور نه بهر وتلو تګ راتګ کې مشکلات لوجي دغه قسمه مالی سہولتونو ته رسایي کې هم مشکل لري او اکثر خزه ته د بانک نظام یا مالی نظام په حق لا معلومات کمی هم وي او اعتبار په هم نه کوي ځکه د یری دغه نظام نه ځان بیل ساتي.
په اے ٹی ایم کې چې خلک لاړ شي خپل پیسې را وباسي او هغه سره داسې څه نه څه کیسونه وشي نو هغه ته چې زه وګورم نو هم زیاریږم. آنلاین باندې دومره مونږ پوهیږم نه په خپله زما هر ځای ته تلو ته خو دومره وخت را سره یم نه یا کارونو کې مصروف یا نو دې له به هم بیا خامخا څوک لېږي چې ورشم لږ لا واخله پیسې را وباسه د اکاونټ نه.
د ښځو په حقونو تحقیق کوونکی هاجره علي هم وایي د ښځو یو غټ تعداد نن هم بانک اکاونټ ځکه نه لري چې زیاتره د کور مالی معاملات او اختیارات د نارینه سره وي.
دغه وجه ده چې هغه کې د ښځو سکار روزګار نه هغه چونکې سړو په خپل کنټرول کې اغشتي نو ښځې په خپل مرزه باندې اغه خرص خرصيزونه خرصول يا اغشتل يا پیسې بانک ته اورل يا رورل يا د اغه واک اختيار غي سرنين چې واک اختيار بر سرنين د بانک اکاونټ جوړولو وته ضرورت هم ناراضي
خو دغه مېرمنې وایي چې په عام خزو کې د بانک اکاونټ یا دغه مالی نظام په حق لا پوها عام کړی شي دوی لا د مالی تحفظ یقین ورکړي شي نو کېدې شي دغه مېرمنې خپل سرمایه بانک ته راوړي د فینډیکس دغه راپور هم وایي مالی اسانتیاو ته رسایي په نړیواله سطح د ترقی لپاره ضروری ده دغه راپور وایي د ټکنالوژي او د ډیجیټل بانکینګ د لارې هم د ښځو دغه مالی خودمختاري ترلاسه کیدی شي سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور
منور جن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوری په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریې د اداریې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او صاحب زپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
د متحده قانونو سلامتی کونسل کې په جولای کې د ترکی او د قطبی شام ترمنځ د باب الهوانمی د سرحدي لارې د پرانستې ساتلو په باب لا د سلامتی کونسل د اختیار په حق کې ووټونه واچولې شول دا اکی یو سرحدي لار ده چې د شام لکونو خلکو ته په د ژوند بچکولو د انساني خواخوږۍ د امداد رسول یقیني کېدی شي خو افسوس دی چې روس د سلامتی کونسل د دې اقدام په مخالفت کې ووټ ورکو او دینه پسې د سلامتی کونسل د اختیار شپږ میاشتو ته د راکمولو تجویز هم وړاندې کو دغه قرارداد ناکام شو سلامتی کونسل اخر د جولای په 12 تاریخ د باب الهوا د سرحدي لارې د شپږ میاشتو پورې د محدود اختیار په حق له قرارداد منظور کو امریکې او د امریکې اتحادیانو برتانیې او فرانس قرارداد منظوري دو ته پرې خودو خو په وټونو کې برخه وانه خسته ځکه چې امریکا غیر سرکاري تنظیمونه د متحده قانونو لوی سکتر او د انساني خواخوږۍ ټول تنظیمونه په دې سلاو چې دغه قرارداد محتاج خلکو ته د امداد رسولو د یقیني کولو د پاره کافي نه دی متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچارډ میلز په دې معاملې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس لخوا د سلامتی کونسل د قرارداد د ویټو کولو فیصله هیڅ جواز نه لري ځکه چې د سلامتی کونسل د قرارداد مقصد خو د سلویختو لکو نه زیاتو اغه خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد رسول چې د تیرو یو له سکالو راس شام کې د انختی جنگ د لاسه قسمه قسم کړمو سره مخ دي ریچارډ میلز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په شام کې د انساني خواخوږۍ د امداد موتاجی دین اوران د دومره زیاته چری هم نوا کله چې سلامتی کونسل دا معاملې راپور تکړه نو د متحده قانونو لوی سکتر د نور زیات امداد ورکول غو وکړو ملګرو ملتونو او غیر سرکاري تنظیمونو هم د نور زیات امداد ورکولو ویناو کا او زړه دردون کی خبره خدا د چ خپل د شام خلکو هم د نور زیات امداد خواستونه وکړ خروس ایک یو ملک وو چې د انساني خواخوږۍ د امداد خبره شاته وګرځولا د امریکای نائب سفیر ریچارډ میلز دا خبره په خصوصي توګه وکړه لکه په شام کې په کال 2011 کې د جنگ د انختون راپدی خو روس د شام په حق له ولس قراردادونه ویټو کړی دي د زیاته کچه په دې ټوله موده کې روس صرف د اسد حکومت د بچکولو مقصد لکار کړی دی روس د اسد حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر د احتساب نواخلي د کیمیايي وسلو د استعمال د حرکت پوری د تپوس نه بچ ساتلې دي دوی نړیوال ګوند له پکار دي چې د شام د انساني خواخوږۍ مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدام رد کړي امریکا هر هغه ملک او هر هغه چا سره کار کول ته تیار ده چې کمزورترینو خلکو ته امداد رسول ته اهمیت ورکړي ریچارډ میلز خپل بیان په دې وینا ختم کو راځي چې هغه شامیان یاد اوساتو څوک چې نیویارک کې متحده قانونو کې ناشته مشرانو ته په دې تمدي چې د دوی اجتمندی و د هر سنه وړاندې وګڼي د شام خلکو سره د امریکای د اوریدو پوخلوز نن هم خمزبوت ته خو اوس بین الاقوامی برادرای له په شریک راوړاندې کېدل پکار دي او د انساني خواخوږۍ د مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدامات ورلا ناکام کول پکار دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لری نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.